اردن کو د مشال ډیو په روانه خبرونه کې د خپل کوربه اسلام الله مومن سلامونه مني. وخت د ورځې یو بجه شوې نن د جمعې ورځ د 2013 کال د اگست میاشتې 13 نیټه ده. په دې غړي کې باورې د شکیل افریدی مقدمه د جنوبي وزیرستان د جرجی اوسیدونکو ته د سیمې خالی کولو امر په کراچۍ کې د مهاجر ریپبلیکن ارمی په نوم ډله او په روسي نیمای کې اونیزه خبرونه جمهوریت هم لرو. په لومړی لا په میر ساحله خبرونه اورو.
لومړی د مشال رادیو خبرونه سرټکی. په پاکستان کې اف سی آر کمشنر د ډاکټر شکیل افریدی بند سزا بیرته ګرځولې ده. په کوټه کې د خروټ آباد وژنو په پیښه کې تورن پولیس افسر وژل شوی او د برتانیې پارلمان د شامی حکومت ضد پوځي اقدام رد کړی. بشپړ خبرونه. په پاکستان کې ولوړپوړی عدلي افسر ډاکټر شکیل افریدی ته د 3.5 کالونو د بند او رول شوې سزا بیرته ګرځولې ده. تیر ورځ په پیښور کې د اف سی آر کمشنر په عدالت کې د ډاکټر افریدی بند ضد د غوښتنلیک منظورېدو پریکړه وشوه. کمشنر صاحبزاده انیس د پریکړې او رولو پر وخت د قبایلي سیمې خیبر پولیټیکل انتظامیه ته د سزا فیصلې د بیا کتنې امر ورکړ. د ډاکټر افریدی وکیل سمیع الله افریدی بیګا مشال اړو ته ویل چې اوس به پولیټیکل ایجنټ د شکیل افریدی مقدمه بیا پرانیزي.
کم سزا ورته دې دې کله شوی او جرمانه ورته شوی وي هغه سزا دې پیو له ختم شو او پولیټیکل له دوباره دا ډایریکشن ورکړ دا حکم ورکړو اف سی اله چې ته به شي چې شنجي د ډاکټر سیف د کیس دوباره په دې باندې ټرایل وکا.
په 2012 زیږیز کال کې د خیبر پولیټیکل انتظامی شکیل افریدی ته له وسلوالو ډلو سره د تړاو په تور د 3.5 کالونو د بند سزا ورولې وه. شکیل افریدی له امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای سره د القاعده مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې د پیدا کولو د هغه ځای په معلومولو کې مرسته کړې وه. په کوټه کې د خروټ آباد وژنو په پیښه کې تورن په خوانی پولیس افسر وژل شوی دی. پولیسو نن ویل بیګا شپه نامعلومو وسلوالو په مبارک کلی کې د پولیسو په خوانی افسر رضا خان وویشت او بیا وتښتیدل. د پولیسو د افسر د 2011 زیږیز کال د مې پر 18 په هغې پیښې کې پړ بلل شوی چې پکې امنیتي سرتیرو 15 چیچنیایي وګړي وژلي ول. په دوی کې دوه ښځې هم وې. رضا خان تر دې پیښې وروسته له دندې لرې کړل شوی و. د ده د وژنې پړه لا چا نه ده منلې. د افغان حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو نوې ائتلاف وایي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته به خپل یو شریک کاندید اعلان کاندي. سیاسي ائتلاف دا اعلان پرون تر خپلې لومړۍ غونډې وروسته وکړ. دا ائتلاف ځان د افغانستان انتخاباتي اتحاد په نوم یادوي او پکې د حکومت 14 مخالف ګوندونه شامل دي. په یاد ائتلاف کې زیاتره ډلې او کسان د پخواني شمالي اتحاد دي. شمالي اتحاد په 2001 زیږیز کال کې د طالبانو رژیم نسکورولو لپاره له امریکا سره مرسته وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل هرات لوی لارې د امنیت ټینګښت او د سپرلیو او موټرو سلامتیا لپاره نوي تدابیر نیسي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند مرستیال نجیب الله دانش بیګا مشال راډیو ته وویل پر دې لویه لار به د پولیسو دایمي پوستې جوړې شي او د غلو او وسلوالو مخنیوي په هدف به ټول لازم ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل هرات پر لویه لار د ناامنۍ او په خاصه توګه د وسلوالو غلو فعالیت زیاتوالی له امله د دې لارې موټر چلوونکو احتجاجي کاربندیز کړی دی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د برتانی پارلمان د شامی حکومتي اهدافو پر ضد پوځي اقدام رد کړی دی. بیګا ماخام د پارلمان په ولسی جرګې کې د پوځي اقدام په مخالفت کې 215 اتیا او په حق کې 202 اویا رای واچول شوې. د دې په غبرګون کې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل د پارلمان د خوخي ضد ګام بنا اخلي.
I strongly believe in the need for a tough response.
دای وایز پر دې ټینګ باور لرم چې د کیمیاوي وسلو کارونې پر وړاندې باید سخت خبرګون وښودل شي. خو زه د ولسی جرګې د خواهش پر درناوي هم یقین لرم. نن شپه دا ډېره روښانه شو چې پارلمان د پوځي اقدام په حق کې رایه نه ده ورکړې. دا جوته شو چې برتانوي پارلمان د خلکو غوښتنو انعکاس کوي او د برتانی پوځي اقدام نه غواړي. زه پر دې پوه شوم او حکومت به له دې سره سم کار کوي. تر دې مخکې کیمرون د شامی ولسمشر بشار الاسد رژیم پر ضد د شونو حملو ملاتړ کړی و ځکه چې د اسد پر حکومتي ځواکونو تور دی چې تیره اونۍ یې د کیمیاوي وسلو حمله کړې وه. په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ اشاره ورکړې ده چې اوس هم په شام کې د رژیم پر اهدافو د امریکا په مشرۍ د حملې امکان شته. مصری دولتي رسنۍ رپورټ ورکوي چې د پولیسو د روانو چاپو په لړ کې د اخوان المسلمین یو لوړپوړی غړی نیول شوی دی. دا کس محمد البلتاجی نومیږي او د پارلمان پخوانی غړی و. د وسنی پوځ پلو او حکومت پر ضد لوله ساده احتجاجونو غوښتنې کړې وې. د پرون له قاهرې سره نږدې له یوه کلي ونیول شو. الجزیره ټلویزیون یوه ویډیو ښودلې ده چې پکې بلتاجی پر خلکو ټینګار کوي چې نن یعنی د جمعې پر ورځ د پوځ پر ضد په لاریونونو کې برخه واخلي. پر ده یو شمېر تورونه ول او دی مطلوب و. په دې کې د تاوتریخوالي هڅونې او ترهګرۍ تورونه هم شامل دي. پولیسو لامخ کې د اخوان المسلمین ستر لارښود محمد بدی په ګډون نور لوړپوړي مشران هم نیولی دي. د ایران اسلامي جمهوریت په تاریخ کې په لومړي ځل یوه ښځه د هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پر دندې ګمارلې ده. مرزیه افخام د پخواني ولسمشر محمد خاتمی په وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو څانګې مشره وه. تر دې مخکې روانه ونې د وزارت وسنی ویاند عباس ارغچی وویل چې تهران دا پلان هم لري چې یوه ښځه سفیر کړي. ولسمشر حسن روحانی لامخ کې دوه ښځې د لوړو دندو لپاره نومولې دي. یوه به د مرستیاله ولسمشر وي او بله به یې د ښځو چارو په اړه مشاوره. د عراق په سمرا ښار کې په یو موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. دا چاودنه تیر ورځ د ښار د میوو او سبزیو په بازار کې شوې ده. چارواکي وایي په چاودنه کې 6 کسان ژوبل شوي دي. سمرا د پلازمینې بغداد په شمال کې سنی اکثریتي ښار دی. چاودنه مازیګر هغه مهال وشو چې بېوزله خلک بازار ته ورغلي ول. په مازیګر کې په بازار کې د شیانو بیې ټیټیږي او غریب خلک له دې موقع ګټه اخلي. د چاودنې پړه چا نه ده منلې. او په ګوانتانامو زندان کې تر یوې لسیزې زیاتې مودې تېرولو وروسته دوه الجزایری وګړي خوشي کړل شوي دي چې هغوی د چهار شنبې په ورځ ناوخته خپل هیواد ته ستانه شول. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال ډې وردل چې پامیر ساحل وړاندې کول په دې غړي کې بغوري په پېښور کې د ایف سی آر کمشنر د ډاکټر شکیل افریدی مقدمه بیرته د خیبر پولیټیکل انتظامیې ته لیږلې او حکم یې کړی چې د نوموړي مقدمې ته دې له سره کتنه وشي. د شکیل افریدی وکیل وایي
زمونږ منظور شو تر دې حده پورې چې کومه سزا ورته 2 کاله شوې وه او جرمانې ورته شوې وې هغه سزا د ایف ای له ختم شوه.
د جنوبي وزیرستان په غرج سیمه زیارتګۍ کې میشتو ته پولیټیکل چارواکو حکم کړی چې د پوځي عملیاتو شروع کېدو نه 3 ورځې مخکې د سیمه پرېږدي. سپریم کورټ ته د مرکزی حکومت لخوا په وړاندې کړل شوی ریپورت کې ویل شوی دی چې په کراچۍ کې د مهاجر ریپبلیکن آرمی په نامه ډله هم شتون لري. د کرم ایجنسۍ په نیو دوراني کیمپ کې د تیرا میدان سیمې کډوال وایي چې له دوی سره په صحیح توګه مرسته نه کیږي.
مدلته کې بس مولا ته تکلیف دی چې او پردې مردم لري تو شوې د وخې مون او رشن هم کمی دي. کارټونه هم خلکو له زنو له میلو دي زنو له نری میلو په دا مشکلات ته خیمې هم ګاډي وډي دي ټوله.
نن په ټوله نړۍ کې د لادرک کسانو ورځ منځل کیږي او په جمهوریت خبرونه کې به واري افغانستان کې له جګړې پرته هم داسې ډېرې لاملونه دي چې له کبله یې ماشومان ته د هغوی بنیادي حق یعنی تعلیم نه ورکول کیږي.
فقر ډېر مهم لامل دی. ډېر لامل دریم عامل دا دی چې البته افغانستان او نه هیواد کې خلک ډېر زیات د تعلیم په قدر باندې نه پوهیږي.
د دې څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په پېښور کې د ایف سی آر کمشنر د ډاکټر شکیل افریدی مقدمه بیرته د خبر پولیټیکل انتظامیې ته لیږلې او حکم یې کړی چې د نوموړي مقدمې ته دې له سره کتنه وشي. دا پریکړه پرون مازیګر په پېښور کې د ایف سی آر کمشنر په عدالت کې د ډاکټر شکیل افریدی د داخل کړل شوي اپیل پر بنیاد واورول شوه. پاره نور تفصیل له پېښور د مشالې خبريال غلام غوسره کوي.
تیر ورځ په پېښور کې د ایف سی آر کمشنر په عدالت کې د ډاکټر شکیل افریدی د اپیل په لړ کې عدالتي کاروایی سرته ورسول شو او کمشنر صاحبزاده انیس په دې لړ کې فیصله واوروله او د یاد عدالت د فیصلې تر مخه کمشنر د مقدمه واپس د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیې ته ولېږله او د فیصلې تر مخه د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیې ته حکم ورکړې شو چې د مقدمې ته دی بیا کتنه وکړي شي او د شکیل افریدی په سزا دی نظرسانی وکړي شي. په دې لړ کې د شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی مشال ریډیو ته وویل چې عدالت د شکیل افریدی د 3 کلونو د بند سزا ختم کړه او د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیې ته د سر بیا د دې مقدمې د پرانستلو وویل شو.
اغه تل زمونږ منظور شو تر دې حدا پورې چې کوم سزا ورته دې دې سکل شوی او جرمانه ورته شوی وي هغه سزا دې پی ول ختم شو او پولیټیکل لري دوباره دا ډایریکشن ورکړ دا حکم ورکړو اف سی ال چې ته به سي تي سيشن جي د ډاکټر صاحب د کیس دوباره په دې باندې ټرایل وکا او دا ټرایل نه پس چې صرف ممکنه او دا قانون په مطابق فیصله کیږي نو هغه دی اوسه
د ډاکټر شکیل اپریدی وکیل سمیع الله اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې هغه هیلمن دی چې دا ځل به ډاکټر شکیل اپریدی ته د خپلې سپایې پیش کولو پوره پوره موقع په لاس ورکړل شي
ډاکټر شو کیس خو بالکل دا چې یک طرفه تور باندې مخکې نه روانو ځکه چې دی ونیو په 23 مئی 2011 باندې عدالت ته پیش کړو او بیا ډاکټر شو یو کال ورکو د سکیورټی فورسز هغه چرته بارل ورځ کې خو بیا یو کال پس عدالت ته په 23 مئی 2011 بار باندې پیش کړو او په عمومي ورځ باندې سزا ولرول شو لا نو نه خو پروسیډینګ د قانون په مطابق شوی لري اس کوم لیګیشن چې لګیدلی دی هغه لیګیشن چې کوم دی هغه قانون سره مطابقت نه خوري او بیا ټول غټه لیګیلټی چې راشي دا اساسي پولیټیکل ایجنسی دا اختیار نشته چې په ډاکټر سي باندې کوم د فیل لګیدلی دی دا هغه د فلاندې دی کې سترایکي نو دا ټول هغه شی زونه دي چې د عام کې دی یا د عام ملزم سره نه کیږي بلکې دا
دا یادونه ورده چې ډاکټر شکیل اپریدی د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په درک لګولو کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای سره د مرستې په تورونو نیول شوی و خو بیا وروسته هغه ته د خیبر ایجنسۍ د ایف سی آر د قانون لاندې کارکوونکي او عدالت هغه ته د منګلباغ د وسلوالې ډلې لشکري اسلام سره د مرستې په تورونو د 3 کلونو د بند سزا واورول شوه او د دغې سزا په بنیاد د پیښور مرکزی زندان ته ولېږدول شو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
که پښتو وایې مشال ریډیو ور
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان د سروکۍ سب ډیویژن په غړی سیمه زیارتګۍ کې میشتو قبایلو ته پولیټیکل چارواکو حکم کړی چې د پوځي عملیاتو شروع کېدو نه 3 ورځې مخکې دی سیمه پرېږدي او بل ځای ته دی لاړ شي. د جنوبي وزیرستان له بېلابېلو سیمو نه وار له مخه په لکونه خلک کډوال شوي دي. نورحال له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال درکوي.
په سولي وزیرستان کې د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه د 15 لک نه زیات مسعود قبایلیون د سیمې په پرشولو مجبور د ملک نورو برخو ته یې کاډه کړې دي. خو د سروکي سب ډویژن په غریزه سیمه زیارت ژایشه په 450 کورونو مشتمل رمیز قبایلیون یا بیا هم دلته موجود خپل رمې پیایي د بې وسۍ غریبۍ ژوند تېروي. دا قبایلیون ته د پوځي چارواکو په وینا د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکو امر کړای دی چې په سیمه کې د ناسمو آلاتو په وجه دوی د پوځي عملیاتو نه 3 ورځې مخکې خپل کلی کورونا پرېږدي. د دې امر په وجه دا قبایلیون سما سوسوي د زیارت ځای اوسېدونکي زنه کاسون ویایي
حکومت می کاویلی دی چې دا لاګه می دا خالی کې نه به ویزا پرشان کې ویزا نه پرې دی خو می دا پین نه درته چې می مجبوری دی حکومت ته نن ستای سرکا چې دا د دوی نه می بجا شي په مولم له لوسا او دي نور کاروبار مخه نه سا کاروبار مخه ول خو تو یو کرا چې ډېرې دا واتین نه اوت لري نو نو ما به دلاله زه د جوړه شې چې کونه د سره له سو سره په لاند شي می غریب خار کې می د خپل رامې چې باوی خپل غریب ادم په لوري کوي دا نه می سپه طالبونه نه خبرې نه څه طالبون ستاسو په میسه بالکل هماندا دې مين علاقه بالکل صفه سترا دو کامی شیرا په ماده د غینا څوک میرو په بل فاص صفه بار بوچي میرو په بابا بار بوچي میرو هغه ته د یو څو خبره کیږي ته میسه کوم یا په دراس کې یا په ټاک سره یا په کراچې سره دې میر ال دراک نو ساتو مکانینا ستانو خپل زکه څه ځان امبود نه نه د جورا هڅه دې نه دې میر ان خال کې غنا ضرور دې ته صفه کو را کلا یې نه دا د اشیر لورسی خلا غری دې ته دې نش پرې چا دې ساري نش پا دای نه کا په میز باندې څه کال
د قبایلیانو دغه مسله مې چې د سیمینا د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین ته مخښه کړه هغوی په دا رنګ ځواب وکړ.
خلق
د زیارت ژای کا بایلون دا هم یای چې کا حکومت دوی په څه سورات شاه په زیارت ژای ښه نه پرېږدي، بیا دا د سیمینا د وتلو په وخت دوی د پاره لیارې سامې کی.
که یو خوا د پاکستان حکومت د غرنګې د جنوبي وزستان د سروکې سب ډیویژن په غرج سیما زیارت کوي کې میشتو قبایلو ته ویلي دي چې د پوځي اپریشن نه درې ورځې وړاندې دي دغه سیمه خوشی کړي. نو بلخوا د کرم ایجنسۍ په نیو دوراني کیمپ کې د تیرا میدان سیمې کډوال وایي چې له دوی سره په صحیح توګه مرسته نه کیږي چې له وجې د دوی مشکلات نور هم زیات شوي دي. دغه کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې له دوی سره دې زر تر زره مرسته وکړل شي. نور حال د مشالې ډو د خبريال په رپورټ کې ورو
د کرم ایجنسۍ په نیو دوراني کیمپ کې د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ په لرې پرتا سیمه تیرا ناله د بدامنۍ په وجه بکوره شوي کډوال وایي چې په کیمپ کې دوی خیال په صحیح توګه نه ساتل کېږي چې له وجې دوی په سختو مشکلاتو کې دي.
پنځمه میاشت پوه شوې چې موږ دلته ډېر مشکلاتو سره سم نه و چې کنته موږ لرو چې وایي موږ چې کندې څلورمه میاشت چې موږ یو قسم حقوق دلته نه روکړي شوي.
واضح دي چې په تیرا میدان کې پنځم میاشتې وړاندې د حکومت پلاوه وسله وال ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خطو لکبله په زرګونو خلکو خپل کورونه پریښي دي. د خیبر او رغزو او کرم ایجنسۍ د مسوزو له لارې راوتلي دغه کورنۍ اوس د ملک په بندوبستي سیمو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. په دې کې یو شمېر کورنۍ په کرم ایجنسۍ کې اوسېږي چې پکې زیاتره کورنۍ په نیو دورانه کیمپ کې میشتې. د ایف ډی ایم ای تر مخه په کیمپ کې د متاثره خاندانونو شمېره د 900 نه زیاته ده. د میدان سیمې شیر مشال رډیو په لارې د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دوی سره د زر تر زره مرسته وکړي شي.
او پرده مردم دری توشوید و خیمونه و رشنیم کامی دی کارتونم خلکو لزنو لملو دی زنو لنری ملو و ده مشکلات تای خیمیم گرده و دیری طوله تویونم پیروسی و گاییم ولی توی ده لوکاتو لولی رو خیمی خرو پکرگی حکمت نبس دام وقتن و شکم شگی نری چه دمولا رو ورسای مولا خدا تیمو گرو
لطی رام دانه به کراشو خلکو سرم رسته کولو پا ارامو چه پسیما که ده قدرتی افتونو سر ده مبارزه اداره مشر مجاید علی سر خبر اوکرین مشار لدو ته اویل چه چا سر هم به انصافی نه دی شوی او دوی یاد شوی سیم خلکو سره پوره پوره مرسته کړی دا او دغه سلسله به دوی پر روان وخت کې هم جاری ستی.
هغه بالکل برابر کی ایکولی جو سسٹم دے مشورہ دے آپ کی خیبر دو یا تیرہ نمائندگی رہے
یاد دوی چې په تیرا میدان کې لامودینه د حکومت پلاوه وسله وال ډله انصار الاسلام د لشکر اسلام په ضد ولاړه وه. خو د تحریک طالبان پاکستان لخوا د انصار الاسلام په ضد جګړه د پیل کېدو وروسته تحریک طالبان پاکستان وسله وال ډلې د سیمې پر یو شمېر علاقو باندې قبضه واچوله چې له دې وروسته په سیمه کې پوځي اپریشن پیل شو چې لا تر اوسه پورې دوام لري. په دې وروستیو کې پوځ دغه دعوه کړې ده چې دوی زیاتره برخې په خپل ولکه کې واپس اخیستې دي.
تیرا کډوالو کومې ستونزې دي په نیو کیمپ کې نیو دورانی کیمپ کوم چې د کرم ایجنسۍ کې دی هغوی په مسلو تاسې رپورټ اورېدو. همداراز زو مومند ایجنسۍ ته د کوزو مومند ایجنسۍ په سیمه میچنۍ کې په مومند ماربل سیټي کار تیر شوی دی او د ځای ولس پکې لږ تر لږه 300 کسان په روزګار شوي دي. فاټا ډیولپمنټ اتارټي چې دا پروجیکټ چې روان کړی دی د اسیسټنټ منیجر محمد احمد خان ویل چې دې کې به لږ تر لږه 800 وړي او لوی کارخانه جوړول شي چې پکې به شپږ زرو نه زیات کسان پر روزګار شي. تفصیل د مشالې دوه خبري حاضر کوي.
د کوزه محمد ایجنسۍ په میچنۍ سیمه کې په محمد ماربل سیټي د جوړېدو کار تیز شوی او دا سات پکې د ځای ولس لږو زیات 300 مزدوران کارونه کوي. دا ماربل سیټي چې دا سات پکې د لوی سرکونو سلور اړخیزه دیوالونو او د بجلی د گریډ د جوړونې کارونه پیل شوی د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا جوړول شي چې د پیسو لګښت په پرې 3 ارب روپۍ راځي. د سیمې اوسیدونکو یو مشر چې د ماربل سیټي لپاره خپل ځمکه هم ورکړي حاجی مرسلین نومیږي او هغه وویل
خوران دې جنې په شپږ فرق لګي زو وخت په پردو کونو کې مزدوري کوي یا کته په پنجاب کې مزدوري کوي دي زمنګ مطلب چې دا ستړي دا خواري دا لري مزدوري کې دا موږ ته د بکري په وطن باندې شي نو دا موږ ته یو د پیدا خبره ښکاره کیده.
نوشاد خان چې په ماربل سیټي کې نوکری هم کوي او د سیمو اوسیدونکو دی وی ویل چې دا سات لګو زیات 300 وطنان پر روزګار دي او ممکنه ده چې په لنډ ورځو کې بدا شمیر نور هم سی واشي.
په دې ډیر وخت کې خو دې باندې 300 کسان تقریبا چې لګي ټوټل دا ډیر خکارو شي زمنګ د غریبانو خلک چې د دې وطن خلک هم شته د علاقې هم پکې شته
بهر خلکم پکشتا ٹھیکدارانم پکشتا مزدورانم پکشتا لیویزم پکشتا سرکاری سیولم پکشتا ډیر خلک پکې لګی دي.
ادر شیر چې د ګاډي ډرایور دی وی ویل دا ماربل سیټی لوجه د هغه روزګار هم مستقل شو او هم نږدې شو وړاندې دی سکار کاو
مخک خورور به موږ سره یو راکټ ګاډي او پرس دی ماربل والا او هم چلو ورور به سل د بیګار کې ونسو دل د بیګار کې ونسو دل د طالب دی ول د طالب دی او بس هم نشو کولای رښتیا خبره یې کنه سہولت راته نو اپریشن وی یو ځای کې بل ځای کې نو مسو دل د ماربل سیټی کې را سره ټین کای دا بس الحمدلله ټین کای چلو مدام موږ د پاره سہولت یې غرمه روټایلم کې کوړته زو شپېلم کې کوړته زو نزی زی یا بس
بیا مو د فاټا ډیولپمنت اتارټی اسسټنٹ منیجر انډستریز محمد حماد خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل لک تر لګه اته سوا واړی او لوی کارخانه به په دې ماربل سیټی کې جوړول شي.
دا دې 3000 میلیون پروجیکټ دی 3 ارب روپو دا دې تقریبا 5000 نه 8000 خلک به دې باندې روزګار کې د مومن ماربل سیټی په وجه به روزګار وایو شي او دې کې وړې او غټې تقریبا 800 نه 1000 کارخانو گنجائش تر پکې.
دا حماد خان په وینا چې په ماربل سیټی کې به وړې او لوی نوکرې هم د محمد ایجنسی ولسته ورکول شي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په لوی خار کراچي کې د تشدد زیاتو شو پیښو په ضد دغه هیواد په سپریم کورټ کې د کیس اوریدنه روانه ده. پرون دغه کیس د اوریدنې په موقع د مرکزي حکومت لخوا په وړاندې کړل شوي رپورټ کې ویل شوی دی چې په کراچي کې د مهاجر ریپبلیکن آرمی په نوم ډله هم شتون لري. تفصیل د مشالې خبریال ظفر کریمی درکوي.
د زیارت په ورځ د سپریم کورټ په کراچۍ رجسټری کې د کراچۍ بدامنۍ کیس اوریدنې په موقع اټارنی جنرل منیر اے ملک د کورنیو چارو د مرکزی وزارت لخوا رپورټ وړاندې کړو. په رپورټ کې راغلی وو چې په کراچۍ کې د مهاجر ریپبلیکن آرمی په نوم وسلواله ډله شتون لري. په رپورټ کې ویل شوی صوبایي حکومت له پکار دی چې د دغه ډلې په ګډون په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد کاروایی وکړي. په یاد رپورټ کې ویل شوی دی په کراچۍ کې د ژبې او مسلک پر اساس وجنې روانې دي. د یاد رپورټ تر مخه که د بلوچو په ګڼمیشته سیمه لیارۍ کې په لویه کچه فوجي اپریشن وشي نو کېدای شي د دې له وجې د حکومت په ضد یو نوی محاذ خلاص شي. د کیس د اوریدنې په موقع د سترې محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري د کراچۍ د بدامنۍ ذمواري په صوبایي او مرکزی حکومتونو ورواچوله. نوموړي د سند صوبې له چیف سیکرټري نه وپوښتل چې د کراچۍ له لارې وسله راځي او دا بیا وزیرستان او بلوچستان په ګډون په ټول ملک کې موجودو وسلوالو ډلو لاسو ته ورځي. چیف جسټیس زیاته کړه اوس دا خبره ثابته شوې ده چې په تیرو څو کلونو کې د کراچۍ بندرګاه له لارې پاکستان ته راغلې د نیټو کومې 19000 کنټینرې ورکې شوې دي هغه د وسلې څخه ډکې وې چې له امله یې په ټول ملک کې وسله خوره شوې ده. د سترې محکمې مشر قاضي په خپلو خبرو کې وویل اوس پولیس دا مني چې په کراچۍ کې نوګو ایریاز یا هغه سیمې چې څوک ورته نشي ورتلای شتون لري. که دا خبره مخکې منل شوی وی او د دې په ضد عملیات شوی وی نو تر اوسه پورې به دغه سیمې له منځه وړل شوی وی. یاد دی وی په کراچۍ کې د زیاتې شوې بدامنۍ په ضد د سترې محکمې مشر قاضي چیف جسټیس افتخار محمد چودري سوموټو اکشن اخیستی دی او د دې کیس اوریدنه د خوښه دوه کلونو راهسې په ستره محکمه کې روانه ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
له کراچۍ زو بلوچستان ته د بلوچستان وزیر الله ډاکټر عبدالملک بلوچ ویلی دی د صوبې په هغو بلوچ میشتو سیمو کې چې پکې جګړې روانې دي هلته شاوخوا او یا زره ماشومان د تعلیم له ترلاسه کولو څخه بې برخې دي. دا خبره نوموړي د چهارشنبې په ورځ صوبایي اسمبلۍ ته د وینا پر وخت کړې وه. بلوچستان د تعلیم سیکرټري مشالډو ته ویلي په صوبه کې په مجموعي توګه 200 ماشومان له زده کړو بې برخې دي. له نوموړي سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې او پر اساس یې دا رپورټ برابر کړی.
د بلوچستان د تعلیم سیکرټري غلام علي بلوچ د پنځشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره په مرکه کې د صوبې د هغو ماشومانو شمیر 1.5 لک یاد کړی چې عمرونه سکولونو ته د تلو دي. د ده په خبره په دې کې 1.5 لک ماشومان سکولونو ته ځي او پاتې 2 لک له تعلیمه محروم دي. د غلام علي بلوچ په وینا د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ چې د چهارشنبې په ورځ صوبایي اسمبلی ته د وینا پر وخت د کومو 10000 ماشومانو سکولونو ته د نه تلو سیمې وښودلې هغه ټولې بلوچ میشتي جګړه ځپلې برخې دي.
وزیر اعلی صاحب چې د کومو جګړه ځپلو سیمو نمونه اخیستي دي په هغو کې د زلکیچ د مانبولو سیمې نومې اخیسته دي. دا وران زلي خبرې کړې ده. د پنجګور، مستونګ او قلات زنو برخو نمونه اخیستې دي.
غلام علي بلوڅ زیاته کړه چې د ماشومانو سکولونو ته د نتلو یوازینی وجه جګړه نه ده، بلکې په ځینو سیمو کې استادان ډیوټي نه ورکوي. ځینې استادان بیا ځکه نه ځي چې وایي هلته ورته د ژوند بنیادي سهولتونه برابر نه دي. یوه وجه د خالي پوسټونو په ډکولو کې ځنډ دی، او بل وجه بیا د استادانو په نوکریو کې ترقی نه کېدل. په بلوچستان کې له تیرې یوې لسیزې راهیسې پاکستاني فوج او بلوڅ آزادي غوښتونکي په جګړو اخته دي. د ځایي خلکو په وینا د بلوڅانو په زیاتره سیمو کې د ژوند هره برخه جګړو اغیزمنه کړې ده. د بلوچستان د تعلیم سیکرټري غلام علي بلوڅ وایي آن د کالج استادان هم د ډیوټي ورکولو لپاره جګړه ځپلو سیمو ته نه ځي.
دا وخت په کوټه او نورو بره سیمو کې د بلوچستان د هغو خلکو چې هلته نوکری کیږي هغه بیا په یوه طریقه یا په بل طریقه خپل بدلیان ودروي. د کالج استادان هم جګړه ځپلو سیمو ته د تللو لپاره زړه نه ښه کوي.
تصویر د عبدالحی کاکړ رپورټ اورېده چې په بلوچستان کې شاوخوا اویا زره زده کوونکي له تعلیمه یو اویا زره ماشومان له تعلیمه بے برخی دی، یعنی سکولونو ته نزی. اوردن کونن تاسو ته به معلومه وی چې د لادرک کسانو نړیواله اورز منزل کیږي. په دې اړه باندې زمنګا خبريال شبیر جان له پیښور یو رپورټ را لګلې، راځي چې په ګډه ورته وښو.
پیښور های کورټ کې د وفاق نمائندګي کوونکي سرکاري وکیل اقبال مومن مشال لړتو ول چې د کال 2008 نه تر د کال 2013 پورې خیبر پښتونخوا کې خوښه 15000 نه سیوا کسان ورکشو، چې په کوم موجوده وخت کې صرف د 1400 کسانو مقدمه په عدالت کې روان دي. زرو نه سیوا کسان خوشکل شوی دي، د 100 مړ مندل شوی دي، او په کوم کسانو چې شک ونه داغونه پلټنه روان دي او انټرمنټ سنټر کې دي. خیبر پختونخوا کې د بشری حقوقو لپاره کار کوونکي تنظیم مشر شیر محمد وایي چې د هر وګړي تحفظ د ریاست ذمہوري ده، او دا د هر یو وګړي آئینی حق هم دی. خو ولې په پاکستان کې صورتحال بدل دی او دا حق حکومت دوی ته نه ورکوي؟
زمونږ دا زما په خیال یوازینی وطن دی چې دا د خپل شهري چې دی دا حق چې دی هغه اگر چې پاین کې هغه ته ورکړی دی، خو دا هغه نه تسلیموي. خلک ورک شي، سرکاري اهلکاران وتښتي، بوزي د قانون خلاف نه عدالت ته پیش کوي نه مجسٹریٹ ته پیش کوي. په میاشت په کلونو باندې د هغې سره دی پروت وي، کله د هغه مړی راوځي، کله چې راوځي نو هغه په لاس خو باندې شل وي، کله ذهني طور لیونی وي، او کله مطلب دی چې د سره ډوره کېډو راښکاره نه کوي.
بلخوا د نوخر اوسیدونکي یوه زنانه شازیه وایي چې 4 کاله اوشو د دوی ډرایور خاوند پولیسو غیب کړی دی او د مړی ژوندي پته نه لګي. دی وایي چې د دوی بچي د یتیمې او دوی په خپله د بیوسۍ ژوند تیروي.
17 جنوري 2010 هغه کې کور نه یو اس ایچ او غاړه راوسته، هغه سره تر دې اوسه پورې هیڅ پته نشته. زما کیس په های کورټ کې دی، کمیشن کې دی، بس څه جوړیږي نه بس زو کینو بس واپس. مې جدا څه ډیر وای چې اشته دی، او صحیح راته دا نه وای چې کم ذکر دی. خو نه یو کس راغله هغه ویلو چې د ایم آی والو سره دی. زما درې ماشومان دي، دوه لکان یو جنیز مشر دی، زما معذور دی. مې سر ته پوسو کوي چې زمون کلار چرته دی. بس زما خود کې حکومت نه مطالبه ده چې ژوند دې هم دم راته وای، کم مړ دی هم راته وای، ځکه زمون خو صبر دی.
دا چې څه وجه ده چې په پاکستان کې په ګڼ شمېر کې خلک بې درکه کیږي؟ نو د بشري حقوقو د تنظیم د خیبر پښتونخوا مشر شیر محمد زیاتوي،
دلته د آئین د قانون حکمرانی چې ده هغه نشته. هغه د ریاست بعض ادارې داسې دي چې هغه خپل ځان د آئین او د قانون بالاتر ګڼي، او هغه د عدلیې احترام هم نه کوي، هغه د پارلیمنت هم احترام نه کوي، او هغه د عوامو د منډیټ هم احترام نه کوي. نو د هغې په وجه باندې دا صورتحال موږ ته راپېښ دی، او دا کم وجوهات دي مطلب چې دا پیدا کړي هم دي. خو ریاست دغه ادارو مطلب چې دا فکردار په وجه باندې دا صورتحال موږ ته راغلی.
یادونه وړ ده چې د بېدرکه شوي کسانو لپاره کارکوونکي آمنه مسعود جنجوه چې خپل خاوند یې هم د دوی په وینا لسو کالونه بېدرکه دی او هیڅ پته نه لګي، وایي چې اوس هم په ټول پاکستان کې په زرګونو خلق بېدرکه دي. او
تاسو د شبیر جان رپورټ اورېدو وخت شوه دی، یو نیمه بجه او پامیر ساحل هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي هغه نو د خبرو لنډیز ورو
په پاکستان کې یو لوړ پوړی عدلي افسر ډاکټر شکیل افریدی ته د 3 کالونو د بند سزا او اورول شوې سزا بیرته کړل ده. تیر ورځ په پیښور کې د اف سی آر کمیشنر په عدالت کې د ډاکټر افریدی بند ضد د غوښتنلیک منظورولو پریکړه وشوه. کمیشنر صاحبزاده انیس د پریکړې اورولو پر وخت قبایلي سیمې خیبر پولیټیکل انتظامیې ته د سزا فیصلې د بیا کتنې امر وکړ. په کوټه کې د خروټ آباد وژنو په پیښه کې تورن پخوانی پولیس افسر وژل شوی دی. پولیسو نن وویل بیګاش په نامعلومو وسلوالو په مبارک کلي کې د پولیسو پخوانی افسر رضا خان وویشت او بیا وتښتېدل. د پیښې په اړه چانه منلې. د افغانستان حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو نوی ائتلاف وایي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته به یو شریک کاندید اعلان کاندي. د افغانستان سیاسي اتحاد په نوم د ائتلاف دا اعلان پرون تر خپلې غونډې وروسته وکړ. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د کابل هرات لویې لارې د امنیت ټینګښت او د سپرلیو او موټرو سلامتیا لپاره نوي تدابیر نیسي. د برتانیې پارلمان د شامي حکومت اهدافو پر ضد اقدام رد کړی دی. بیګا ماښام د پارلمان په ولسي جرګې کې د پوځي اقدام په مخالفت کې 215 او په حق کې 202 رایې واچول شوې. مصري دولتي رسنۍ رپورټ ورکوي چې پولیسو د روانو چاپو په لړ کې د اخوان المسلمین یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. دا کس محمد البلتاجي نومیږي او د پارلمان پخوانی غړی و. د ایران اسلامي جمهوریت په تاریخ کې په لومړي ځل یوه ښځه د هیواد د بهرنیو چارو وزارت پیاندې پر دندې ګمارل شوې ده. مرزیه افخام د پخواني ولسمشر محمد خاتمي په وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو څانګې مشره وه. او په عراق کې په یوه بازار کې په موټر بمي حمله کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي.
خبرونه مولا مشال ډیو ورزل چې په امیر ساحل باندې کول په دینی مای کې ستاسو لپاره د شام په تازه حالاتو ریپورت لرو. د غرنګې د پاکستان او روس ترمنځ په شروع شو ستراتیژیکي مذاکراتو هم ریپورت لرو. په خوست کې د نشئی توک استعمالونکو یعنی نشان لپاره کوم سنټر یا اسپیټال پرانستل شوی په دې اړه هم ریپورت لرو. او د جمهوریت خبرونه به هم واري خوزو اسلام آباد ته چې نن پاکستان زنه ورسپان په خپل ادارو کې سره غیستې سره ظاهر تغوک شي.
د پیښور نخ پریدونکو د پښتو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا په سواد ضلعه کې ډینګي وایرس خوار شوی او په درزونو کسان ترې سخت متاثر شوی دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د روغتیا څانګې لمخې په صوبه کې د شری 3000 څخه زیات کیسونه رجستر شوی دي. د محکمې د چارواکو له مخې په 400 مردان، ملکن، نوخار، پیښور، سواد، هریپور او ډیې خان ضلعو کې زیات ماشومان ځپل شوی دي. درې په وینا کې سهم چې د تیرو حکومتونو په مقابله کې دا وخت کم ناکم د خیبر پښتونخوا په غټو غټو خارونو په خاص توګه د صوبې په سرخار په خور کې په حکومتي کچ د صفایي لپاره عملی اقدامات پیل کړی شوی دي چې ورسره په موسمي رنځونو کې د کمی راتلو امکان هم د رد کېدو نه دی. خو ولې په سواد کې د ډینګي وایرس او د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو ضلعو کې د شری د رنځ کومه مسله چې رامنځته شوې ده او یا بیا د پنجاب سیلاب ځپلو سیمو کې چې کوم جراثیم رامنځته شوي دي او بشمیر خلک یې په نتیجه کې د خېټې او مېدی په مختلفو رنځونو کې اخته کړي دي. ادارې وایي چې په ټولو رنځونو او وایرسو قابو موندل کې یو خو د وخت غوښتنه ده، نو بل خو د موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو د پاره دا د ازمیخت یو مقام هم دی. او په دې ازمیخت سل په سل کامیابی هله ممکن کې دي شي کله چې د لړکې د دواینو ترسیل به د زند یقین شي او د صوبایي او مرکزی حکومتونو لخوا د لړکې نوري اړوند هسي هم توند کړي شي. بل خو شرک ورسپان خپل ادارې کې وایي چې وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د یوې خبري غونډې دوران د دې خبرې پخلی کړې دي چې د کراچي حالات ورس پورس خرابېږي. خو که ټولو سیاسي ډلو د حالاتو ته پسندیدګي سره نظر وکړو نو دا مسله دومره ګران نه ده. ادارې وایي چې بل طرف ته د رینجرز مشر وایي چې دوی ته اپریشن آسان دی، خو سبا به څوک دا نه وایي چې فلانی زمونږ سره دی او فلانی زمونږ دی. ادارې وایي چې همدې اړخته پخواني صوبایي وزیر ذوالفقار مرزا هم سره د ثبوتونو اشاره کړې چې کراچی کې ډرګ مافیا، لینډ مافیا، بتا مافیا، اغوا مافیا او ټارګټ کیلرز او د غرنګ د سیاسي او مذهبي جماعتونو وسلوالې ډلې موجود دي. خو دې خبرې ته هیڅ توجه نه ورکوله. ادارې مخکې لیکي چې د عین مطابق کراچی ته پوز راغوښتل بده خبره نه ده، خو د دې نه هم اسان کار ده چې ټول سیاسي ډلې دې خپل وسلوالې څنګه ختم کړي. نو بیا د خلکو خلاف انتظامیه او صوبایي حکومت هم په اسانه کار کولای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هیومن رائټس واچ او د ججانو نړیوال کمیشن وای په زور د تختونې نه د ټولو انسانانو د ژغورنې د نړیوال قرارداد سره سم د پاکستان حکومت باید د دغو تختونو د ختمولو په حق له خپل ژمنتیا وخی. ملګری ملتونه د روان کال په 13 اگست په زور د تختول شو ښکار شو کسانو دریمه سالانه نړیواله ورځ مانځي. د هیومن رائټس واچ په خبره د 2001 راهیسې د امریکا په مشرۍ په ترهګرۍ جګړه کې د پاکستان د برخه اخیستلو وروسته په سلګونو او زرګونو کسان د غلطه تختول شوي دي. په ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د کسانو د بندي کولو په ګډون خبریالان، د بشري حقونو فعالان او په تیره په بلوچستان صوبه کې د بیلتون پالو او یا د کمپرست ډلو تورن غړي لادرکه شوي دي. اداره وایي د پاکستان د امنیتي ادارو د وار په وار انکار باوجود د هیواد سپریم کورټ د دې پیژندنه کړې او د بشري حقونو لپاره کارکوونکو ډلو دستاویزي ثبوتونه ښودلي چې د کسانو په لادرکه کولو کې د استخباراتي او امنیتي ادارو لاس دی. په جولای کې د پاکستان اټرنی جنرل دا ومنله چې د 1500 نه زیات لادرکه شوي کسان د امنیتي ادارې په ولکه کې دي. د نړیوال قانون لاندې یو ریاست هغه وخت کسانو په زور تختولو کې شامل شي کله چې ایجنټان یې یو کس په حراست کې واخلي او د هغه کس په اړه معلومات نه ورکوي. د نیول شوي کس کورنۍ او یا قانوني وکیلانو ته د هغه په اړه معلومات نه ورکړل کیږي چې چیرته دی او په کوم حالت کې دی. تختول شوي کسان اکثره د وهلو ټکولو د ګواښ سره مخامخ وي او دا ګواښ هغه وخت زیات وي کله چې دوی د جیلونو او پولیس سټیشنونو نه بهر ساتل کیږي. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ د سولې په خبر اترو کې د زند د ختمولو په لارو چارو د خبرو لپاره افغان ولسمشر حامد کرزی په اسلام آباد کې خپل دوره د یوې ورځې لپاره تر غزولو وروسته واپس خپل هیواد ته لاړ. د مجلې په خبره نوموړي د مرستې پاړه د لګو په خو وادو سره له اسلام آباد لاړ. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې طالبان به دې ته په آماده کولو کې مرسته وکړي چې خپل سیاسي دفتر له قطر نه یا خو سعودي عرب او یا ترکیې ته منتقل کړي، خو د طالب بندیانو د خوشي کېدلو او په پاکستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو په هکله مخصوص بیانونه مخې ته رانغلل. د مجلې په خبره دغه دواړه نقطې د کرزی د سفر د ایجنډا مهمې خبرې وي، خو بیا دواړو هیوادونو د مواصلاتو او دوه اړخیزه تعلقاتو د ښه کولو او تجارت ته د وده ورکولو لپاره دوه تړونونه لاسلیک کړل. د دې نه علاوه نواز شریف د کرزی لخوا د کابل د دورې بلنه هم قبول کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په خرابو حالاتو کې خوالی ښایي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
ملګری ملتونه وایي په لټون کې به یې نن د جمعې په ورځ په شام کې د کیمیایي وسلو د استعمال په اړه خپلې پلټنې پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې لویدیز قوتونه په شام کې د کیمیایي وسلو د استعمال پر وړاندې پر دغه هیواد د ممکنه پوځي برید په اړه سلا مشورې کوي. امریکا روس تورنوي چې په ملګرو ملتونو کې د شام ضد اقداماتو مخه نیسي او شامي ولسمشر وایي هیواد به یې د هر جرغل په وړاندې لزانه دفاع وکړي. د مشالرو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت جوړ کړ چې رضوان مراد یې تاسو ته دروروي.
متحده ایالاتو یو ځل بیا پر روسیې تور پورې کړ چې د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو په چارو کې سخت سیاسي دریځ غوره کړی دی. د سپینې ماڼۍ د ویان مرستیال جوش ارنست تیره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل روسیه نه غواړي چې ملګري ملتونه د سوریې حکومت ملامت کړي.
We're invested in the UN process. At the same time, we're currently seeing that process circumvented.
دا وایي موږ د ملګرو ملتونو په پروسه کې پانګونه کړې ده. په عین حال کې موږ وینو چې دا پروسه د روسیې له چلول او ناغړۍ سره چې نه غواړي ملګري ملتونه سوریه مسؤوله وګڼي مخامخ ده. نو ولسمشر بارک اوباما به د متحده ایالاتو د ملي ګټو پر اساس د مناسب ځواب په اړه پریکړه کوي. اخو بیا تیره ورځ د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویل دا لا سل په سلو کې یقیني شوی نه ده چې په سوریه کې چا له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی. خو نوموړي ویل دی باور لري چې دمشق په سندو کې د تیرې اونۍ د کیمیاوي وسلو استعمال چې سلګونه کسان پکې وژل شول د بشر اسد د رژیم لخوا شوی دی. کمرون د برتانیې پارلمان ته چې پر سوریه د حملې په صورت کې د لندن د پوځي ونډې په اړه بحث کوي وویل د پارلمان مختدا پوښتنه پرته ده چې څرنګه د کیمیاوي وسلې د دغې ناوړه استعمال پر وړاندې ځواب وویل شي. خو د برتانیې صدر اعظم ویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مخالفت په صورت کې لندن پر سوریه د حملې تصور هم نه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت د نړیوال شورا دوه دایمي او د ویټو حق لرونکي غړي روسیا او چین د سوریه پر ضد د پوځي ګام اخستو مخالفت کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه له پلټونو سمدستي وروسته به د ملګرو ملتونو پلټون کې د تخپل رپورت وړاندې کړي.
They will continue investigation activities until tomorrow, Friday, and will
دی وای د کیمیاوي وسلو په اړه د ملګرو ملتونو پلاتون کې به تر جمعې ورځې پورې خپلو پلاتونو ته دوام ورکړي. د شنبې په سهار به هغوی له سوریې ووځي او څومره ژر چې ممکنه وي ما ته به خپل رپورټ وسپاري. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل د کیمیاوي وسلو د پلاتونکو د تفتیش نتیجه به د امنیت له نړیوال شورا سره هم شریکه کړي، خو بان کی مون دا په ډاګه نه کړه چې دا کار به کله وکړي. بلخوا روسیه ویلي چې په سوریه کې د نړیوالو پوځي مداخله به د ملګرو ملتونو تګلاره له یو آزمون سره مخامخ کړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي بیا وایي چې په سوریه او یا بل کوم هیواد کې د لویدیځ پوځي مداخله به د دغو هیوادونو پر وړاندې کرکه لا پسې زیاته کړي. د سوریه جمهور رئیس بشار اسد ویلي چې هیواد باید د هر یرغل پر وړاندې له ځان څخه دفاع وکړي.
د شام په حالاتو مو رپورت اوریدو چې هلته کې څه تازه حالات روان دي او د غرنګي نړیوال قوتونه د هغوی په اړه څه نظر لري او څه قسمه پلانونه او څه قسمه خبرې روانې دي. اوس یو بل رپورت هم لرو د پاکستان او روس ترمنځ لډيري اوګدي مودې وروسته ستراتیژیکي مذاکرات په ماسکو کې پیل شوي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال کې افغانستانه بهرني دا په داسې حال کې دا چې روان کال کې افغانستان بهرني ځواکونه وځي او دغه دواړه هیوادونه یو بل تر نږدې کیږي. کارپوهان وایي چې پاکستان او روس دواړه په سیمه کې د یو بل په ارزښت باندې پوه دي. بلخو پاکستان په خپل خارجه پالیسۍ کې بدلون راوسته ځکه غواړي چې په سیمه کې نور هیوادونو ته ځان ورسوي. زموږ همکار ګولیاس په دې موضوع یو رپورت برابر کړی چې تاسو په امر سره ګرځو.
کسوم د پاکستان او روس ترمنځ اړیکې ډېری خینې دي پاتې شوی، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو کالو خاموشه سفارتکاري روسو په ماسکو کې ستراتیژیک مذاکرات پیل شوی. په سړی جګړې کې د پاکستان او روس تعلقات خنو او بیا په اتیایمه لسیزه کې خبرې ترې د نش برابر وي. په دې روسو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتکاري زیاته شوې ده. په لاهور کې د سیمه ایز چارو کارپو اعجاز حیدر له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې د پاکستان او روس ترمنځ تعلقات ډیر زیات اهمیت لري.
دا ځکه ډیر مهم دي چې تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مذاکراتو لپاره خبرې شروع شوې وې. که څه هم د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د نامعلوم وجوهاتو په وجه د پاکستان دوره ونه کړه، خو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف سفر کړی و. د نوموړي د سفر نه څرګنده شوې وه چې دواړه هیوادونه دفاعي، تجارتي، سیاسي او سفارتي اړیکې پراخول غواړي. د پاکستان لپاره دا اړیکې ډېر اهمیت لري ځکه چې روس په سیمه کې یو مهم هیواد دی. پاکستان په دې سیمه کې خپلو ګټو لپاره هم روس سره اړیکې ښه کول غواړي. روس هم دا خبره مني چې پاکستان په دې سیمه کې اثر لري، نو دا هغه باهمي ګټې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک خبرو بنیاد دي.
بلخوا د پاکستان پخوانی سفارتکار زاهد سعید وایي که څه هم د پاکستان او روس ترمنځ پخوا اړیکې ترنګلې وي، خو د دې باوجود یو څو تړونونه شوي وو. زاهد سعید زیاتوي
تعلقات په چا سره ساتي، ولې چې موږ ټریډ امبالانسز دی او ټریډ برابرولو لا هر چا سره ریلیشن شپ پکار دی. خو پخوان دي خپاتې شوي، خو هغه نه پس اګریمنت شوي او جنیوا ټاک شوي او اګریمنت شوي او څه شوي او پرې نه پس هغه ودرول وکړو. ودرول نه پس خو تعلقات ټیک شو پوه شو کنه.
د دوړو هیوادونو ترمنځ سفارتي خبرې تری په داسې حال کې کیږي چې را روان کال د افغانستان څخه امریکایي او ناټو ځواکونه وځي. کارپو اجازه حیدر په دې اړه وایي چې په را روان کال کې په افغانستان کې دوه مهم کارونه ترسره کیږي، لومړی د بهرني ځواکونو وتل او دویم د ولسمشری ټاکنې. نو په دې تناظر کې د پاکستان او روس اړیکې ډېر اهمیت لري.
په دې حال کې د پاکستان او روس ترمنځ په سفارتي کچا د پوځي او یا تجارتي تړون به ډیر مهم وي. د شنګای همکاریو سازمان کې پاکستان د مبصر په حیث رول لري. په دې کې روس او چین شامل دي. چین چې یو مهم سیمه ایز هیواد دی او له پاکستان سره ژورې اړیکې لري، نو دا خبره زړه مانی چې پاکستان تر خپل وسه پورې په سیمه کې او بهر نورو هیوادونو ته ځان ورسوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په دې رسو کې د هیواد د خارجه پالیسۍ کې د بلتون اشاره ورکړی و او روس سره ستراتیژیک مذاکرات د دې یو مثال دی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په سلور نه می بجه.
د مشال د نن ورځي پروګرامونه دی خو زوس افغانستان ته په خوست کې د نشئی توکو د استعمالونکو د درملنې د روغتون لپاره د مخدره توکو پر ضد وزارت لخوا د 3,10,000 امریکایي ډالر په لګښت نوې ودانه جوړه شوې ده. پاره نور تفصیل نجیب الله الخیل په رپورت کې درکوي.
په خوست کې که څه هم د مخدره توکو کار او کښت له څو کلونو راپدې خوا سفر شوی او خلک چارس یا کوپنار نه کوي، خو د معتادینو او په نشو د روږدو کسانو شمېر زیات شوی او دا مهال شاوخوا 10,000 کسان په خوست کې په نشو روږدي دي. په خوست کې د کوپنارو د سفر کېدو په بدل کې د مخدره توکو پر ضد ادارې د وزارت لخوا هر کال یاد ولایت ته $1,000,000 د دې لپاره ورکول کېږي چې په دې سیمه کې خلکو لپاره داسې ټولګټې پروژې پلي شي چې له نشو څخه د خلکو په راګرځولو کې ګټورې تمامېږي. د نوموړو پیسو په برخه اوس مهال په خوست کې د معتادینو د درملنې یو شل بستري روغتون جوړ شو، تر څو په دې ځای کې هغه معتادین چې د اساسي درملنې پرته علاج ناشونی دی په یو مناسب چاپیریال کې په منظم ډول تر تداوی لاندې ونیول شي. د یادې ودانۍ د ځانګړنو او لګښتونو په تړاو د خوست ولایت د مخدره توکو پر ضد ادارې مشر میرنا ګل تڼیوال د ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې مشال راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
نن تاسو وینئ چې د معتادینو شل بستري روغتون چې په 450 متره چار دیوالای او شپږ جری بزمکه کې جوړ شوی دی، دغه تعمیر په 2,05,026 امریکایي ډالرو په مالی لګښت سره دغه جوړ شوی دی.
خوست والی عبدالجبار نعیمی د معتادینو د درملنې د روغتون د نوي ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې د خپلو خبرو په ترڅ کې هیله څرګنده کړه چې په یاد روغتون کې به یو زیات شمیر په نشو روږدي کسان تر درملنې وروسته په سالم ډول خپلو کورونو او ټولنې ته ستنېږي.
هغه پیسې چې ولایت ته د زده مواد مخدر د وزارت لخوا ورکول کیږي په کال کې موږ تیر کال د هغه پیسو څخه دغه شفاخانه ته یو برخه ورته منظور کړې، یو هزار پیسو چې نن خوشبختانه دغه شفاخانه قربان تکمیل او مدار مشر د شفاخانه څخه ډیر زیات متعدد د دې ځای څخه علاج وکوي او د دې ځای څخه روغ جوړ وو.
د تحصیلونه په نوم یو کس چې په خوا د نشئی توکو په استعمال روغ دی و د خپل ژوندانه په خانه او اوسنۍ حالت دارنګ سره پرتله کوي.
زه یو متعدد وم، یو نشئی وم او ډیر په بد حالات کې وم او نه مې لمونځ پېژندو نه مې روژه پېژندله. زه یو کل ځوان وم، ما بل یارې وهلې، نو ما ته به د انسان قدر بیخي معلوم نه و چې انسان څه شوي. شراب و تریاک بو رین بو هر نشه چې وخې ما به کوله او زه یې دې ته راوړلم. نو دې زه دخیل کړم په روغتون کې، الحمدللہ خپل خپل علمان کې کېو، خپل خپل ډاکټران کې کېو، ماته ډېر او قدر عزت راکړو، ماته ډېر خوږه خوږه خبرې وکړې. او کله چې بیا ستاسو درې میاشتې پورې کېدلې نو مالی کده مور ته نه زوس پیدا شو مکن.
دی ادبونه ورده د خوست په کلیوالي دوکانونو کې په سرګند د 400 او نورو نشئی توکو خرڅول د دې لامل شوی چې روغ دي کسانو ته په اسانۍ.
تاسو د نجیب الله الخیل رپورټ اوردو چې په خوست کې د په نشې اخته مریضانو د درملنې لپاره یو سنټر یا هسپتال پرانیستل شوی. اوس هم ورسېدلی دی د ورځې خبرونې جمهوریت. دا خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره په امیر ساحل چمتو کوي.
جمهوریت
ستړي مشې. ملګری ملتونه وایي تعلیم د هر ماشوم بنیادی یا اساسي حق دی. نو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې ماشومان ولې د تعلیم له حقه محروم دي؟ هغه کوم لاملونه دي چې ماشومان په افغانستان کې تعلیم نشي ترلاسه کولای؟ له ماشومانو د جبري مشقت اخیستو لاملونه څه دي؟ همداراز په کوم ولایتونو کې د بې سوادۍ سطح تر ټولو زیاته ده او په دې هیواد کې د تعلیم حق ماشومانو ته ورکولو لپاره څه کول پکار دي؟ دا نور پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې چېړو. لمشال رادیو سره اوسئ. د ملګرو ملتونو له وینا سره سم د هر انسان په بنیادی حقوقو کې یو د تعلیم حق هم دی. هر ماشوم پرته له څه توپیره باید د تعلیم ترلاسه کولو حق ولري. په دې ترڅ کې د هر هیواد د ذمہ واری ده چې ټولو ماشومانو ته ابتدایي او ثانوي تعلیم ورکړي. ملګری ملتونه د ماشومان تعلیم پرمختګ لپاره په ډیرو مخ پر ودی او وروسته پاتې هیوادونو کې پروژې چلوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د نجونو تعلیم ودی لپاره د ملګرو ملتونو خوړو پروګرام WFP لخوا د خوړو او غوړې ورکولو ترڅنګ د پیسو ورکولو یو پروژه هم ذکر ورده. خو پر دې سربیره هم په افغانستان کې زیاتره ماشومان له تعلیم او برخې دي. ملګری ملتونه وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې له 60% زیات نفوس یې له 15 کالونو د کم عمر د خلکو دی. په دې هیواد کې د تعلیم حق هر چا ته نه رسیدل به د افغانستان راتلونکي د زختو مشکلاتو سره مخامخ کړي. د تعلیم له حقه محرومي خو یوې خواته. په افغانستان کې د بیلابیلو وجوهاتو له کبله ډیری ماشومان کار کوي، مزدوري کوي او په ډیرو وختونو کې له دوی جبري کار اخیستل کیږي. دا خو یو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې له تیرو شاوخوا څلور لسیزو راهیسې سیاسي ناکراری ده او د امنیت وضع خرابه ده. نو له ناامنۍ پرته داسې کوم لاملونه دي چې د دې هیواد ماشومان له زده کړو بې برخې کوي؟ دا پوښتنه مې په کابل کې د سیاسي او بشري چارو لپو عبدالصدار صادر ته وکړه. دی وایي له جګړې پرته فقر تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان له تعلیمه بې برخې کوي.
د جګړې نه بغیر فقر خپل لوی عمل دی. دا اساسي حق یا بشري حق چې د شریعه قانون په اعلامیه کې هم راغلی او د دنیا د هر هیواد په اساسي حقونو کې دا شامل دی. فقر ډېر مهم لامل دی. ډېر لامل دریم عامل دا دی چې البته په افغانستان او نه هیواد کې خلک ډېر زیات د تعلیم په قدر باندې نه پوهېږي. یعنې کله چې یو کس خپله سواد ونه لري نو هغه درک یا شعور دومره ډېر نه وي چې هغه د تعلیم په قدر باندې پوه شي او خپل اولاد معاصي.
سعادت وایي که څه هم جګړه تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، خو تر جګړو مخکې هم په افغانستان کې د سواد کچ ټیټ و.
په افغانستان کې موږ په تیرو نسلونو کې هم سواد کچه ټیټه لرله او جنگ د اجراف نور هم لوړ بوته. اوس په خپله بې سواد افراد چې دی هغوی ډېر زیات هغوی کې دغه وچات شور نشته له بده مرغه. البته بل عامل چې دی په خپله د معارف جذابیت او کیفیت مسله هم ده چې په دې باره کې ډېر زیات کار شوی وی. د تعلیم کیفیت لوړ شوی، خلق هڅول شوی.
سعادت وایي بل خبره دا ده چې په افغانستان کې د خلکو شعور سطح هم ټیټه ده. لدمې پوښتنه وکړه چې د شعور سطح څوک لوړوي؟ همدا تعلیم نه دی چې پوهاوی پیدا کوي او که څنګه؟ دی وایي چې تعلیم هر کس ته نه رسیږي، نو بیا رسنۍ یا میډیا دا وظیفه سرته رسوي چې د ولس پوهاوی سطح لوړ کړي.
میډیا په خپل اساسي درې رول لري. یو خبر باید ورکړي، یعنی نیوز مسله ده. یو تفریح باید ولري، یعنی تفریح موارد باید ولري. یو د ټولنې د یو ملت د یو ولس جوړول یا هغوی ته سیاسي شعور ورکول په نورو برخو کې پوهول دا وظیفه وي. په افغانستان کې مطبوعات هم ډېر زیات جنډ او حوادثو نورو مسایلو ډېر زیات بوخت کړي دي. یو تفریح برخه ته ډېر کار کوي چې هغه د لپاره مارکیټینګ یا پیسې ورته راوړي، اعلانات ډېر ورکوي او یو حوادث ته ډېر پام کړی.
سعادت وایي له تعلیمه علاوه ماشومان زیاتره د شاقه کارونو ښکار دي. دی وایي د دې تر ټولو لوی لامل فقر یا بېوزلي ده.
اصلا فقر څه مشران وي څه لویان وي څه ماشومان وي، خصوصا ماشومه طبقه معمولا د فقر راجی کوي شاقه کارونو ته. استثنایي حالات د سي چې ځینې وخت د ماشومانو یا د انسان د قاچاق مسله فکر رامنځته کېږي. ماشومان چکیږي نو ځای ته د نورو استفادو ترڅنګ یو شاقه کارونو ته مسایل کېږي. هغه استثنایي موارد دی، خو په خپله هېوادونو کې دننه د شاقه کار مهم فکتور مهم دلیل هغه فقر دی.
د بشري چارو پوه عبدالصدار سعادت وایي مور او پلار هم زیاتره وخت په تعلیم کې د ماشوم د راتلونکي تضمین یا ضمانت نه ویني.
یو هغه کسان دي چې ځمکې لري یا ماشوم استخدامه یا نور استخدامه وي پرده اولاد وی آل تا شاید ده شاقه کار مسئله مطرح شدی. غریب خپل اولاد ورکی شاقه کار تا خوبیه هم به فقر مسئله ده. خلق صدا بخپل مور پلار اگه پا دوسی او سطح پا دوسی او سریه که جون کهی که اگه بخپل همه تویگی، یعنی دی معشوم راتلون که اگه تزمین پا تعلیم که نوینی تعلیم په ارزښت باندې نه پوهېږي. که څه موږ ښه پرمختګ لرلی د معارف په برخه کې اوس هم ښه یو، اما موږ که چېرته بیا د سیالۍ مسله مطرح کړو یا ځان مقایسه کړو د نورو هیوادونو سره موږ په ښه وضعیت کې نه یو. له بده مرغه دا ټول عوامل پکې شریک کېدی.
له ساده ته مې بیا پوښتنه وکړه چې په کلیو کې خو خلک له خپلو بچو کار اخلي، که وسې رسیږي هم نو تعلیم بیا ولې نه ورکوي؟ آیا یوازې دا خبره ده چې مور او پلار د تعلیم له ارزښت نه خبره دي، که نه دا یوه دودیزه یا کلتوري ستونزه هم کېدای شي؟ دی وایي دا هم مهمه خبره ده. ان د ظاهر شاه په وخت کې خلک د تعلیم ضد پاڅېدل، خو د ده په خبره یوه عنعنوي ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د جومات او مکتب ترمنځ واټن ډېر زیات دی. دی د دې خبرې معنی داسې تشریح کوي.
شاه په وخت کې یو ځل د تعلیم مسله اجباري شوه، په هغه وخت کې حتی خانان، ملکان، هغه څوک چې لږ نفوذ یې درلود، هغوی به په ډېرو لارو نه هڅه کوله چې خپل ماشومان مکتب ته ونه لېږي. یعنی یو ستونزه چې بنیادي په افغانستان کې ده، د جومات او د مکتب ترمنځ فاصله دښته ډېره ساتل شوې ده، د عقیدوي او د باورونو له لحاظ. یعنی هلته چې دا ډېر خلک په دې باور دي لکه مکتب چې یو غیر اسلامي مسله وي، او مثلا جومات اسلامي مرکز وي، که مدرسې ته هم یو څوک دي او څه زده کوي، هغه هم مثبت کار دی، جومات ته ځي زده کوي هم مثبت کار دی. خو د دې لپاره باید ډېر کار شوی وای چې د جومات او د مدرسې د پخلاینې په اړه هم ډېر کار نه دی شوی.
سادت دا هم مني چې په تېرو لسو کلونو کې ډېر کار شوی دی، خو لا هم سخت دریځي وجود لري، او همدا سخت دریځي د تعلیم مخې ته خنډ جوړیږي. سادت وایي له ماشومانو د جبري کار اخیستو ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده، په لویو ښارونو کې هم شته، خو د هېواد جګړه ځپلې سیمې هم له تعلیمه بې برخې دي، هم پکې فقر دی، او هم یې ماشومان سخت سخت کارونه کوي چې دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه لویه ننګونه وي.
خپله د شاقه کارونو مسله خو د ماشومانو په لویو ښارونو کې ډېره ده، لکه په کابل کې، لکه په هرات، لکه په مزار کې، لکه په ننګرهار کې، د غذایونو کې د ماشوم د شاقه کارونو مسله ده. خو معمولا هغه هلته ماشوم وضعیت ډېر خراب دی، ډېر خراب دی، کوم ځای کې چې تیر نسلونه، یعنی د ماشومانو پلرونه او نیکونه بې سواده دي، کومو ځایونو کې چې اوس رادیکالیزم حاکم دی، کومو ځایونو کې چې جنګ حاکم دی، یا که ډېر زیات موږ مشخصه خبره وکړو چې د پښتنو په سیمو کې له بده مرغه موږ دا وضعیت ښه نه وینو. په مجموع کې په ټولو قومونو کې، په اطرافونو کې وضعیت ښه نه دی، خو ډېر د افغانستان شرق، جنوب شرق او جنوب غرب سیمه دا ډېره زیاته متاثره شوې په دا تقریبا درې لسیزې، او دا وروستۍ لسیزه چې اوس پکې دا نور هم دوی ځپلي دي چې اثرات ډېر زیات منفي وینو. او زه فکر کوم چې د افغانستان په راتلونکي کې د اثرات به دومره منفي وي چې موږ به کلونه کلونه دا رنځ ګالو کوم چې اوس نن د موږ ماشومان هغه څه
او د ستار سعادت زیاتوي ماشومانو ته د تعلیم حق ورکولو کار یوازې د دولت نه دی، باید مدني ټولنه او رسنۍ هم د جومات او مکتب زیاتې فاصلې یا د دین د ناسمې تشریح پر وړاندې ودرېږي، او هر کورنۍ باید د تعلیم په ارزښت ځان پوه کړي.
اول دا چې موږ باید په افغانستان کې د جنگ مسله حل کړو. دومره خبره دا ده چې د هغه باورونه چې د مکتب او د جومات یا د مدرسې ترمنځ فاصلې سي دي، دا باید کاملا حل شي نور په افغانستان کې. یعنی موږ به ماشوم په حق باندې داسې که شاقه کارونه باندې داسې که، خو دلته یو مهم قشر بل خم دی چې هغه نجونې دي، ښځې دي، بالاخره دا دغه مسایل په افغانستان کې حل شي. دولت وظیفه په دې برخه کې ډېره مهمه ده، د مدني ټولنې وظیفه په دې برخه کې ډېره مهمه ده، رسنۍ هم چې مدني ټولنې د کورنۍ غړي دي دا مهمه ده، دا رخه شي که خلکو ته کار پیدا شي، که د فقر د له منځه وړلو لپاره مبارزه وشي، بالاخره د اساسي حقونو او د ماشوم د راتلونکي د تضمین په اړه په افغانستان کې کار وشي، او ټول باید په دې کې کار وکړي. د دولت نه شروع، مدني ټولنې نه شروع، د کورنیو نه شروع، د مشرانو نه شروع، دا ټول په دې کې برخه واخلي. زه فکر کوم دا حل لارې دي، هغه اساسي حل لارې دي.
اوریدونکو، په افغانستان کې په لکونو ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، یا خو په کوڅو کې وخت تیروي، یا سوال کوي، او یا هم ترې سخت کارونه اخیستل کیږي. تاسو اوریدل چې د دې لوی لامل جګړه ده. دویمه لویه وجه یې غربت، او درېیمه یې په افغانانو کې په کلتوري توګه پخوانۍ ستونزې دي چې تعلیم ته د غیر اسلامي کار په توګه ګوري. پوهان وایي په دې صورت کې د افغاني ټولنې د هرې برخې دا ذمهواري ده چې د تعلیم پرمختګ لپاره جدي هڅې وکړي، که نه د دې هېواد راتلونکي به لکه څنګه چې ملګري ملتونه هم اندېښنه ښیي، له زختو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي. اوس اجازه راکړئ، بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو په مخامخ.
جمهوریت